وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې افغان حکومت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو په خاصه توګه د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي د کمیټې په تړاو به ډېر ژر د ولسمشر تقنیني فرمان صادر سي. نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکسو دوستانو او عزیزانو د لټې خبرونه هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. د هر څه وروسته په تفصیل اورېدلی سئ. پیل په کورنۍ خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې تر راتلونکو دوه درې اونیو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان صادر شي. د بامیان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یوه ډیپو کش کړې ده. او د بلخ ولایت د 209 هم شایل قولي اردو مسؤلین وایي په پام کې لري چې د خپلو پسلنیو عملیاتو طرحه بشپړه کړي او د وی میاشتې په اوږدو کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې په شمال او شمال ختیځ کې له نوي قوت سره پوځي عملیات وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې تر راتلونکو دوه درې اونیو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان صادر شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید شوی دی. ښاغلی فیصل وویل چې د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو تر ختمېدلو دمخه به دغه فرمان صادر شي. د یادونه ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي د کمیټې کار د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د پخواني تقنیني فرمان ردیدلو وروسته له قانوني نظره د خان سره مخ شو. د بامیان ولایت سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی ده. د چارواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیبر ولسوالۍ په دری شکاری سیمه کې د وسلو کشف شوی ده. د بامیانو د ملي امنیت رئیس برید جنرال حیات الله روستازاده نن رسنیو ته وویل چې له دغه ډیپو څخه د پرسونل ضد 33 ماینونه، د وسایلو ضد 2 ماینونه، د آر بی جی 15 فایر مرمۍ، 3 فایر د مزایلو مرمۍ او د پیکا 2 صندوقه مرمۍ ترلاسه شوې دي. خاغلی روستازاده وویل چې دغه ډیپو د بامیان ولایت د ملي امنیت د کشفي ځواکونو د هڅو په نتیجه کشف شوی چې په شیبر کې د طالبانو په قومندان مولوی صدیق الله پورې اړه لري. د بامیان د والی طاهر زهیر په وینا دغه مهمات ایران ساخت پوځي مهمات دي. او د بلخ ولایت د 209 هم شاین قود اردو مسؤلین وای په پام کې لري چې د خپل پسلنوي عملیاتو طرحه بشپړه کړي او د وی میش په وګدو کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې په شمال او شمال ختیځ کې له نوي قوت سره پوځي عملیات پیل کړي. د سرګندونې د 209 هم شاین قود اردو مرستیال جنرال رجبلی ارشاد یک شنبه پورې د 209 هم شاین قود اردو څخه د شوخه 1400 سرتیرو د فراغت پر مهال وکړي. د سرتیرو د نهو نو زکړو څخه وروسته نن د فراغت اسناد ترلاسه کړل. ویل کیږي چې دغه سرتیرو څخه د بغلان، فاریاب او کندوز په جګړه کې کار واخیستل شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی څخه واره.
ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران ونډه چې 13 سیټونه کیږي ګټلې دي. په داسې حال کې چې درایو شمیرل پای ته نږدې کیږي، نتایج څرګندوي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. ورسته له هغې چې پر اټومي مسأله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګېدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا لپاره انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایې ورکوونکو غوښتنه کوله چې یوه اصلاح پلوه ائتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایې ورکړي او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطی غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغه ټاکنو کې مخکې دي. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزی برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه شوي دي. خو داسې ښکاري چې د سوریې د دولت او منځلارو مخالفو قواو ترمنځ ناپېسوی لنډمهاله اوربند لا هم پر ځای دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره وایي چې څارونکو یې د حلب ولایت په شپږو ښارګوټو او د همه ولایت په یوه کلي کې د هوایي حملو راپور ورکړی، خو دا څرګنده نه ده چې دا د سوریې که روسیې جنګي الوتکې وې. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا څرګنده نه ده هغه سیمې چې په هوایي حملو په نښه سوي د اوربند په ساحه کې شامل دي که څنګه. د سوریې دولتي رسنیو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو د روسیې دفاع وزارت وویل چې په دې اړه تبصره نه کوي. په دې لنډمهاله اوربند کې هغه ساحې نه دي شاملې چې د داعش یا هم په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په واک کې دي. دغه دواړه سختریزې ډلې د سوریې تقریبا پر نیمایي برخه کنټرول لري. عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. پولیس وایي د نن سهار وختي برید هغه وخت پیل سو چې دریو ځانمرګو بریدګرو په منفجره موادو خپل ډک وسایط په ابو غریب کې د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. داعش وسلوالو تر چاودنو وروسته وسلواله حمله پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه اته دولتي پوځیان او ملیشه وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان سوي دي. یوه روغتیایي چارواکي هم د تلفاتو دغه ارقام تایید کړي دي. د بغداد په لویدیځ کې د عملیاتو یوه قومندان تورن جنرال سعد حربیه نن ناوخته وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په سیمه کې د ورځې لخوا ګرزبندیز نافذ سوی دی. او د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف وایي د هغو شپږویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کیدو چانس نشته چې له پنجشنبې راهیسې په یوه کان کې تر چاودنې وروسته له درکه دي. پیچکوف دغه اعلان نن څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې ورکوت ښار ته نږدې په کان کې بله چاودنه وسوه او شپږ ژغورونکي یې چې هڅه کوله ورکو کارګرو ته ځانونه ورسوي ووژل. پیچکوف وویل د کان په نړېدلو برخو کې توده هوا او د اکسیجن کموالی به څوک ژوندی پرې نږدي. دو ویل چې د پنجشنبې تر چاودنې وروسته له کوم ورک کارګر سره تر اوسه تماس نه دی نیول سوی. د ژغورنې عملیات له تازه چاودنې وروسته چې په نتیجه کې یې د ژغورنې شپږ کارکوونکي ووژل سول وځنډېدل.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه منفي 3. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 0. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 0. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 8. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف دي، تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14.
له خپل همکارانو په مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه واورول. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې موندلای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. پرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د پارلمان د دواړو مجلسونو سره کتلې ولسمشر به ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو په ځنګړې توګه د غوروي د کمیټې په تړاو تقنینی فرمان صادر کړي.
پلان دی چې جمهور د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنینی فرمان صادر کړي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي.
د هماروی چې د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅې پیل کړي څو د نړیوالې ټولنې څخه د افغان حکومت د 2.5 میلیارد پور زیاته برخه وبخښل سي. په یو بل راپور کې دا اوري چې د هلمند امنی قومندان وایي د سنګین دیرش پولیس او د خو سرپرست قومندان په دې تور نیولې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د اړیکو شک قرباني کړي.
چالته یو څوک د سرپرستو په هغه باندې د مونږ خپل دولتي ځواکونو چې اشتباه درلودل هغه خالي سره کړی د نفرو سره او راوړي د دلته اوس په کلیو کې دي.
د کندز ولایت د عالمانو د شورا د غوښتنې مهم خبرو چې غواړي حکومت په امنیتي چارو کې له دوی سره مشورې وکړي. د خبرونې په دوه منیمه کې د ورکسو وزیرانو او دوستانو د لټي پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د افغان په 15 څخه خبرونه لري. اوسم راځو لمړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د غوروي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان به په نږدې وخت کې صادر سي. د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید شوی او د ژمي تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول سي. ولسی جرګه وایي ولسمشر د ملي شورا له دواړو مجلسونو سره د نوي تقنیني فرمان په اړه سلا مشورې کړې او هغه فرمان ته به د تایید رای ورکړي چې د اساسي قانون پرناکیوی. رحمت الله افغان او پدیړه نور جزئیات.
اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي توګه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلا مشورې بشپړې شوې، په دې اړه مسویبه د کابینې لخوا پاس شوې او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا پلان سره سم د غوراوی د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصلې سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ لپاره تر رسیدو څخه مخکې د غوراوی کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای شوی دی. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي ترڅو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د قانون په توګه معرفي شي. له اوسني پلان سره سم دا باید په راتلونکو دوه درې ورځو کې صادر شي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاح د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون اصلاح او تعدیل او همدارنګ د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه فرمان صادر کړ چې د جدي میاشتې په لومړیو کې د ولسی جرګې لخوا رات شو. د حکومت اجرایه ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو دویم نوې تقنیني فرمان ته مثبت رای ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاوو سره سلا مشورې کړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل خو زیاته کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبت رای ورکړي.
ټول مجلسای نهایت اداري د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې موږ واغه موږ سره شریک کړل بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وی د تاسو مشورې معنی به موږ خپل مشوره ورکړي چې دغه مشورې مطابق وو چلا موږ په خدمت کیو. نو په دې کې موږ سره تعهد دا سوی وو چې دا ځلبد قانون اساسي مطابق دوی پرمان را دي کی او ان شاء الله موږ په خدمت.
د تیرې چهار شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نکړي ځکه د دې کمیسون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني بڼه نه لري. د افغانستان اجرایه ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار تر څنګ وایي چې د محل د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران قانوني جنبان نه لري او نوي کمشنران او اصلاح شوي قوانين کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د انتخاباتو په تړاو په ځنګړی توګه د غوروي د کمیټې په تړاو باندې یو ور بیا تقنیني فرمان صادر کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره همداشي بر سره په مستقیم تماس د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر صاحب را سره دی. سپینغر صاحب سلامونه مې ومنئ. تاسو به راپور اوریدلی وي چې حکومت وایي له دواړو مجلسونو سره سلا مشورې کړې دي او وایي چې ډېر ژر به دغه تقنیني فرمان د انتخابات په اړه باندې صادر کړي، خو ولسی جرګه ټینګار کوي چې دوی به هغه فرمان تایید کړي چې د قانون له مخې. نو فکر نه کوي چې دا به یو ور بیا دغه پخوانی بهیر تکرار وي او دا به نور هم د انتخاباتي پروسه لانجمنه کړي؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سلام پر وړاندې کولو سره واقعا یو لوی اندېښنه په همدې رابطه موجوده ده که چیرې د حکومت او د پارلمان ترمنځ تفاهم ونه شي د دې فرمان د تاییدېدو په رابطه او بې د تفاهمه دا فرمان بیا ولیږل شي نو د رد کېدلو احتمال یې ډېر زیات دی او دا ځل رد کېدل د دې فرمان به دا پروسه کاملا د یو حقوقي بنبست سره مخامخ کړي چې بیا به دا اعتبار د پروسې ډېر سخت وي چې بیا ورغېږي.
بله سپینغر صاحب، تاسو د انتخاباتو د څارونکو بنسټ د مشر په توګه کلش اوریدونکو په اړه معلومات ورکړئ چې د دې موضوع قانوني اړخ څه دی؟ یعنی بل اخره څوک بر حق دی؟ کوم کار باید وسی چې بل اخره دغه اوسنۍ ستونزه د انتخابات په برخه کې هوار شي؟
د هم لار خدا دا ک جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د حکومت په ټولو کې یعنی داډمنی چې ولسی جرګه دا فرمان تاییدی خو خدای چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ورولېږي او تایید کی دا کولی شي د لا قوت ورکی د فرمان ته د تقنینی نظر خو ک چیرې دوی داډمن نه حل لار داده چې دا فرمان باید ورولېږي پارلمان ته ځکه پارلمان خپل د حقوقي نظر په یو خلا کې واقع دی د بل خوانه د یو سلونهمه ماده د اساسي قانون تفسیر د مخینه هم پارلمان پروستی کال کې نشي کولای چې دغه انتخاباتي قوانین په خپل اجنډا کې ونیسي نو ذکر کوم د الله رضا د فرمان ک حکومت دارمن نه وینه لګي او بل د الله رضا د چې د ستره محکمې نه د تفسیر حقوقتل شي د یو سلونهمه ماده ک ستره محکمه هم د تفسیر ته کی چې ګوندې پارلمان پر وستی کال کې مشکل انتخاباتي قوانين په اجنډا کې ونیسي
بل استخر سب نو په داسې حالات کې د فکر کوي د انتخابات سرنوش په بل اخر څه سي ځکه چې دا هم ډېر مهمه مسله ده او اوس هم په کافي اندازه ځند پکې راغلي دی
دقیقا هم دا خو زما نظر داده چې حکومت باید لازم جدیت ولري کچېری پارلمان دوی سره هم فکر نه وي د دې فرمان په تایید کې ما مخ کې ویل چې دا فرمان باید یا ورونی لیږي یا د ستري محکمې نه تفسیر وغواړي باغې په دې توګه کولی شي د حقوقي نظره لار خلاص شي اصلاحاتو ته او اصلاحات په هغه لازم سرعت باندې مخ کې لاړ شي او کدا کار ونه کړي او فرمان به د کوم داد نه د پارلمان ته لیږي پارلمان به ډېره د دې به یو بل کړکیچ رامنځته کیږي او دا کړکیچ به دا ځل دا پروسه کامل اندي او غټ مشکل سره مخامخ کیږي
بلې یو وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون په وار وار پر دې تاکید کړی چې دا پروسه د قانون خلاف ده او هر اصلاحات چې راځي بیا هم مسولیت د انتخاباتي کمیسیونونو مسولیت دی تاسو نظر په دې اړه څه دی واقعا د دوی دا موقف برحق دی او که څنګه
زه فکر کوم دا موقف په ځای نه دی ځکه چې انتخاباتي بحران رامنځته شو په دې ملک کې چې ټول خلک یې ګواه دي او هغه په اساس باندې حکومت مجبور شو د اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي د اصلاحاتو کمیسیون خپلې طرحې لرودلې دي او د غوراوي کمیټه د هغه په اساس رامنځته شوې ده نو اوس زه فکر کوم چې یو غټه اجماع په دې موجود ده چې اصلاحات باید مخکې لاړ شي او اصلاحات راشي اوس کمیسیون دواړه کمیسیونونه په هیڅ وجه د دوی اظهارات نشي کولای د دې اصلاحاتو مخه ونیسي خو په شرط دی چې حکومت واقعا جدي وسی او دغه پروسه په جدیت سره ملاتړ وکي او مخکې بوسی
بلې مننه کوم د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغرو چې د حکومت د اقدام په ارتباط خپل نظر څرګنداوه چې غواړي د انتخاباتي اصلاحاتو او د غوروي د کمیټې په اړه باندې نوې تقنینی فرمان صادر کړي
ازادي رادیو د مدني ټولنې د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د هلمند امنیت قماندان وای د سنگین دیرش پولیس او د غو سرپرست قماندان د وسلوالو سره د اړیکو په تورنی ولیدای مل پاسوال عبدالرحمن سرجنگ وای یاد پولیس او د غو سرپرست قماندان محمد نبی دوه ورځې وړاندې د ملي اردو او پولیسو ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی او د امګړی د ملي اردو د 215 میوان قل اردو په قرارګاه کې تر څېړنو لاندې دی په دې اړه په مکړی له هلمند زموږ همکار محمد الیاس دای راپورته
پرنیول سو پولیسو دوه ډول تورونه دي یا به د ولسوالۍ په سپارلو کې د وسلوالو سره مرسته کول او یا یې خپل وسلې او وسایل طالبانو ته تسلیمول د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګوي یاد کسان د ملي اردو او ملي پولیسو په یو ګډه چاپ کې نیول سوي دي او دمګړې د ملي اردو په 215 میوند کول اردو کې تر پلټنه لاندې دي کمانډان ول په نیول سو کسانو کې خپل د ولسوالۍ سرپرست کمانډان چې محمد نبی نومیږي شامل دي
د دې پیښې جزئیات دا دي چې آلته یو څه من قومندان خو زخمی شوی راغلی یو څو کال د سرپرستو په هغه باندې د موږ خپل دولتي ځواکونو چې اشتباه درلودل هغه خالي سره کړی د نفرو سره او راوړي د دلته اوس په کلي ورته کې دي چې هغه یو څو نفر دي هلته نور پولیس تا ده او کوم مشکل نه سره
د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 14 نیټه هم په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه څخه د 15 قومندانانو په شمول 46 تنه د خپل وسلو او ټول مهمات سره د وسلوالو سره یو ځای شول د هلمند ولی مرزا خان ریمی هغه محل دغه مسله تایید کړه خو د ملي دفاع وزارت لخوا رات شو د ملي اردو د 215 میوان کول اردو یو سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رټول په دې عملیات کې بهرنۍ ځواکونه هم د افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. د هلمند امنیه کمانډان ول د نیول سو پولیسو پر ځای نور کسان استولې دي او دمګړې د بازار په سیمه کې عملیات روان دي او سنگین تغذیه لري هم د ملي اردو تر دوه ملي واپور چې د پتی محمد د پیچ ته سیر مو موقعیت لري پرانسته ده.
هلته قوتونه رسیدلې دي، هلته اوس د مونږ کوماندوی پیټات ټول د ولسوالۍ په شاوخوا کې په عملیاتو بوخت دي. ټول هغه ساحې چې د دښمن په لاس کې دي بېرته د دولتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي او ولسوالۍ پیلن برحاله ده. هلته نور ځواکونه هم د بیج نه د پوستو په جوړولو هسته هسته لګیا دي.
دا وایي د سنگین پولیس نه دي چې د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیول کېږي. ویل کېږي د سږ کال په نامنیو کې د نادالي مارجې سنگین مساکله او ګرشک له یو شمېر سیمو څخه ځینې ملي او محلي پولیس او ډېر د ملي اردو سرتیرو د وسلوالو سره تر اړیکو وروسته له دندې تښتېدلي او بیرته نه راګرځېدلي. سنگین ولسوالۍ د تیرو شپږ میاشتو راهیسې د وسلوالو له لوري تر سخت محاصرې لاندې ده. ویل کېږي اوس تازه د وسلوالو سره په اړیکو تورن شوي پولیس هم د څه باندې اتو میاشتو راهیسې خپلو کورونو ته په تللو نه وتوانېدلي. محمد یاستای د ازادي رادیو هلمند.
بیا هم په هلمند کې تم کې شو د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سلګونه خلکو د دې ولسوالۍ د قومندان په ضد مظاهره وکړه. د ګرمسیر وسیدونکو د دې ولسوالۍ د قومندان تیمورشاه په ضد لاریون کې پراغه د اداري فساد او قاچاق تور پوري کړ. دغه مظاهره کوونکو چې د ولایت مقام مخې ته خیمه وهل خبر ورکړ تر هغه به د خپل اعتراض څخه لاس وانخلي څو قومندان له دندې نه ویلې رسوي. بیا هم الیاس ته یو په دې اړه بل راپور.
سلګونو خلکو د ولایت د مقام مخې ته خیمه وهل او د ډیرو کلسو شعارونو سره د ولایت د مقام د مخ لار بند کړه او د حکومت څخه د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیت قومندان د لیر کولو غوښتنه وکړه. لارون کوونکو د ګرمسیر ولسوالۍ پر امنیه کمانډان تیمورشاه د اخلاقي او اداري فساد ترڅنګ د کاچاګ او وظیفوي غفلت تور پورې کړ. ویل کمانډان د امنیت ټینګښ پر ځای په نور کارونو بوخت دي. لارون کوونکو کمانډان په داسې حال کې اداري فساد او کاچاګ ترلاسه چولې دي چې وسلوالو د ګرمسیر د نامنه کولو پلانونه جوړ کړی دي او تازه د دې ولسوالۍ د وزیر آباد او ششنګي په سیمو کې فعالیتونه پیل کړی دي.
نوري ناخواله څونی پولیس غیر حاضر څونی اشانه ورسېږي خو زموږ ټوله تقاضا ده دی ولستار د والی صاحب سره چې موږ ته بدل راواز کړي.
دا زما به عزت نه ده چې زه دلته یو چاته راځم چې زما د پولیس ماشتې ګرځولې دي. کمانډان صاحب مې په خبر کړی دی چې وته مرشه ومې د داستر عسکر یې سیاکاک نه ورکه.
پرون یو ورور راستا پرون په پورت خبر ده کوم به خبر نه ورته ویل به دا عسکر سره خوشاله دي. زما که چې ته پر لار نه کې نو څه کې پر لار کې چې به لار ته نو دا خو زله سم پر لار کولای.
تیمور چراغره د ګرمسیل ته مردا د ګرمسیل خلګې د شډلې ډلې کړی ګرمسیل پر څو تقسیم سره ویشل و وان باید یو لایق سړی هر څوک چې راځي یو څوک درس
د ګرمسیر ولسوالۍ د سلګونو لارونکو وونکو خبرداري ورکړ کچې حکومت د دوی غشتنی جدي ونیسي د خیمې لټولولو بلاس و نخلی او لارون ته به دوام ورکړي. د ګرمسیر امنیه کمانډان تیمور شاوای په لسوي لارون د ګرمسیر د پخوانی کمانډان توريالي په لمسون د په ضد د سیسره تیمور شاه په ځان لګول سوی تورونه رات کړ ویول که حکومت د لدندې لري کوي حاضر دی. د دې لارون پاره د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ زده لري ټول د لارون کوون کسر تر خبر ورسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي.
ګرم سیر دی ولسوالۍ خلک یو تعداد راغلي و دلته بعضې شرایط شکایتونه درلودل هغه ته هم ان شاء الله مو مثبت جواب ورکړی دی. دا مظاهره به په ډېره صلح آمیزه شکل د یو غوښتنې په کولو سره به دا مسله ختم شي خو غوښتنه به د ولایت لخوا ورته مثبت جواب ورکړي.
د ګرمسیر خلک په داسې حال کې د خپل ولسوالۍ د کمانډان د لیر کولو غوښتنه کوي چې د هلمند د نورو سیمو نامنۍ د ګرمسیر ولسوالۍ د ششنګي او تاغه سیمو ته غځېدلې دي. ویل کېږي په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال راټول سوي دي چې د خانشین مارجې نادالي او شمالي ولسوالیو تر نامنۍ وروسته ګرمسیر هم نام نه کړي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د مارشال فهیم د دفاعي پانتون له نظامی اکاډمۍ څخه شاوخوا 609 فارغیدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم اجرا کړل. دوی ته به په روانه اونۍ کې د فراغت سندونه ورکړل سي. د یاد پانتون قومندان نن د دوی د تحلیف د اجرا کولو په مراسم کې وویل دغه نو افسرانو چې د لسانس تر درجې تحصیلات بشپړ کړي د بلی اردو په جوزو تامونو کې په دنده ورکړل سي. د ملي نظامی اکاډمۍ مسؤلین وویل په جزو تامونو کې به د دوی شاملېدل د ملي اردو د لیکو پر کمیت او کیفیت مثبت اثر وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د نامنو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو کمزور اقدامات د دې لامل شوي چې په یو شمېر سیمو کې مخالفین په اسانۍ سره ځای پر ځای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي هسې تیزې شوي چې د ملي اردو لیکې په ځوانو او روزل شوو افسرانو سنبالې شي. دوی وایي د درې ګونو امنیتي ځواکونو په روزنیزو مرکزونو کې نوي افسران د دفاع او تعرض له نوو تکتیکونو سره بلد او په نوبت سره د دې ځواکونو په لیکو کې پر دندو ګمارل کیږي. دا خبره د دفاع وزارت د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون قماندان جلندر شاه د یکشنبې په ورځ د دې پوهنتون له نظامی اکاډمۍ څخه د 1509 سلویښتو نویو افسرانو د تحلیف په مراسمو کې وکړه.
یکی از جمله ارزش ها اجرای تحلیف است. شما مصروف خدمت در صفوف اردو
د ارزښتون له جمله یو ارزښت تحلیف ده. تاسو به ډیر ژر د ملی اردو په لیکو کې په خدمت بوخت شئ. د اردو له لیکو سره د لسانس په سویه د 509 څلوېښتو نوی افسرانو یو ځای کېدل د اردو رهبری پیاوړی کوي. په تاسو کې نور د ولایتونو سرحدونه نشته، بلکې خپل ټوله توجه به د وطن ساتنې او ملی یووالي ته راړوي.
د دې پوهنتون د نظامی اکاډمۍ مسؤلینو وویل چې د دې اکاډمۍ په اتمه روزنیزه دوره کې 1509 سلویښتو محصلینو چې 12 نجونې دي په څلورو کلونو کې د لیسانس تر سطحې زده کړې کړي او د ملي اردو په لیکو کې به د دوهمو بریدبلانو په توګه پر دندو وګمارل شي. مسؤلینو دا هم وویل محصلینو د تحصیل پر مهال له کورنیو بهرنیو استادانو څخه د اردو مختلف مسلکونه زده کړي او د دندو پر مهال به له ستونزو سره مخ نشي. د یاد اکاډمۍ فارغیدونکو نویو افسرانو وویل د دفاع وزارت د حکم په اساس د هیواد په هر سیمه کې د دندو اجرا کولو ته حاضر دي. د نواز په نامه یو نوی افسر آزادی رادیو ته وویل
افغانستان چې د خپل وطن د هر بخش کې موږ خوشاله یو. هر ځای ته چې موږ ورکې موږ د افغانستان په هر ځای کې خپل ملت څخه د خپلې خاورې څخه او تمامیت ارزي څخه به په هر ډول شرایطو کې خپل وطن څخه دفاع کوو. نور ځوانان هم دا بیان دی چې اول خپل تعلیم وکړي، څنګه تعلیم څخه د موږ اردو چې دا په یوټیوب سبو کې به ځانونه شامل کړي تر څو د موږ اردو قوي او مجهزه شي.
افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیت د ټینګېدو یوازینۍ لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول، روزل او تجهیزول دي. دا هغه نظر دی چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورسره موافق دي او د عملي کولو لپاره د هڅو ژمنې کوي.
و مریدل چې د ملي نظامی اکاډمۍ څخه شاوخوا 609 فارغیدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم پر ځای کړل. په همدې حال کې په کندوز کې دینی عالمانو له حکومت غوښتي چې د امنیت په ټینګښت کې له دوی سره مشوره وکړي. اجمل ایرند په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کندوز دینی علماو د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې سره د هر اړخیزې همکاري اعلان وکړ. په کندوز ولایت کې د شنبې په ورځ د دولتي چارواکو او دینی علماو مشورتي غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې دینی علماو د دې ولایت له سیمه ییز حکومت سره د هر اړخیزې همکاري اعلان وکړ. د نوموړي ولایت د علماو د شورا رئیس مولوي فیض محمد په خپلو خبرو کې وویل چې باید د کندوز په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړه شي څو په ښار کې د مخدره توکو د خرڅلاو، د الکولي مشروباتو د خرڅلاو، همدارنګه په دولتي ادارو که دی بڑی اخیستن مخنیوی وکری.
ما توان داریم که با یک جمعی از متفقان علما خودمان بریم.
خاغلی والی صاحب زموږ علما او قومي مشران دا توانایي لري چې په ښار کې پرته د پولیسو له همکارۍ څخه د شرابو د خرڅلاو، د مخدره توکو د خرڅلاو او د غیر اخلاقي کارونو مخنیوي وکړي. خو تاسو باید موږ ته دغه زمينه برابره کړئ. د دې غونډې یو بل ګډونوال مولوي مفتي سراج الدین پر دولتي چارواکو غږ وکړ چې له علماو سره د امنیت او د سولې په راوستو کې مشورې وکړي، ځکه د دیني علماو واز او تبلیغ پر خلکو باندې مستقیم تاثیر کوي.
شما در اطراف خود جمعی از علمای دلسوز که بیرون کدام حبه و تنگه و دینار تمه دارند
تاسو خپل شاوخوا ته دینی علما راغونډ کړئ او له هغوی څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د اسلام په رڼا کې مشورې واخلئ څو په ټولنه کې شته ستونزې هوارې شي. بلې خواته د کندز والي اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې په نږدې ورځو کې د دې ولایت په کچه د دیني علماو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړوي. عمرخیل همدارز له دیني علماو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې د عالم او ملا په جامه کې د حکومت پر ضد خبرې کوي او په سیمه کې پر ورانکارو اعمالو باندې لاس پورې کوي او د علماو نوم بدوي. زه له تاسو سره ژمنه کوم چې په کندز کې د علماو یوه لویه شورا جوړوم چې د شورا له ګټورو مشورو څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې ګټه واخلو، همدارنګه په دولتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړو. دیني علماو د غونډې په پای کې پر وسلوالو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، همدارنګه په خپل کلي کور کې د سولې او د امنیت فضا رامنځته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اول د سره ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او نږدې یو دېرش دقیقې سولې یو اربع لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د بامیان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یوه ډیپو کشف کړې ده. د چارواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې کشف شوې ده. د بلخ ولایت د 209 شاهین قول اردو مسؤلین وایي چې پام کې لري په شمال او شمال ختیځ کې له نوي قوت سره پوځي عملیات ترسره کړي. اجرایه ریاست وایي چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي ډول د غوراوي کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان صادر سي. ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزي برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه شوي دي. او د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر وایي د هغو شپږ ویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نسته چې له پنجشنبې راهیسې په یوه کان کې تر چاودنې وروسته را دره کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شمې ده. افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د اسکاټلند له ټیم سره لوبو وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې د غسیلې د مارچ په 8 نیټه پیلېږي.
افغانستان خپل نومړی سیالي برسمي سیالي د 8 د مارچ باندې د اسکاټلند خلاف هندستان کې د سره کې، په 10 د مارچ باندې د هانګ کانګ سره خپل سیالي کې، په 12 د مارچ په خپل د ګروپ دریم سیالي د زیمبابوي هیواد سره کې. چېرته افغانستان په د خپل راوند کې ګټونکی شو نو دوی به لار پیدا کوي. هغه اتو غوره ټیمونو چې هغه د کرکټ د بینني شورا دایمي غړیتوب لري، یعنی دوم راوند ته به لار پیدا کوي.
فصلي زیاتوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ له نړیوال جام لوبو څخه مخکې خپلې دوه سیالۍ د مارچ په 14 او 16 نیټه د عمان او نیدرلند له ټیمونو سره ترسره کوي. دغه سیالۍ یوه میاشت دوام کوي. د بغلان ولایت ورزشی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړي د ورزشی امکاناتو له نشټوالي څخه شکایت لري. د دغه ولایت ورزشی عامر احمد شاه مومنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امکاناتو د نشټون له امله افغان خزینه لوبغاړي نشي کولای په بیلابیلو ورزشی برخو کې ګډون وکړي. خغلی مومنی زیاته کړه چې اوس مال خزینه لوبغاړي په خوانځي کې د والیبال او باسکټبال په برخه کې تمرینی لوبې کوي. د بغلان ورزشی عامر له حکومت څخه وغوښتل څو په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړو ته یو ورزشي استادیوم جوړ او امنیت ته پام وکړي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم د ریال مادرید ټیم ته یو د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې تیره شپه ترسره شوه، د اتلتیکو مادرید ټیم لوبغاړي ګریزمان په 53 دقیقه کې یو ګول ووهه. دغه سیالۍ د برنابو په ورزشي میدان کې ترسره شوه. د خبرونو پای
ل مرزی احمدزی څخه مننه چې د افغانستان د دې محل مهم سپورتي خبرونه واورول. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې 2.5 میلیارد ډالر پور وړی دی. اوس افغانستان د مالی وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي چې د دغو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته وبخښل سي. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون یو شمېر غړي هم وایي افغانستان په هیڅ وجه اوس د دې ظرفیت نه لري چې خپل پورونه ادا کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپر رپورټ کې.
که څه هم افغانستان له نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو پوروړی و، خو د مالی وزارت وایي ډیرو هیوادونو او بنسټونو د خپلو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف کړې ده. افغانستان ته د نړۍ د ډیرو هیوادونو له لورې د پورونو له معاف کېدو سره سره لا هم افغانستان 2.5 میلیارد ډالر پوروړی دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان ډیر له روسیې نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک پوروړی دی، خو له روسیې سره یې خبرې روانې دي چې افغانستان ته خپل پور معاف کړي. د مالی وزارت پویند اجمل حمید عبدالرحیمزی دا یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي روسیه ډیر ژر 920 میلیونه ډالر پور افغانستان ته معاف کړي.
احتمال د دې شته چې ډېر جروبات شوی، ممکن چې دغه پیسې معاف دي او خوشبینی سته. دوی سره بحث جریان لري، دغه 920 میلیونه ډالر معاف کېږي د دوی لخوا. پاتې برخه چې په زیربنا برخو کې لګول شوي دي ورته وخت لرو، 30 کالو مسله ده چې په تېرو 14 کالو نه کاله پته، یعنی لا ډېر وخت ورته شته.
خغلی عبدالرحیمزی وی افغان حکومت پر داسې پلانونو او کړنلارو کار کوي چې له بهرنیو هیوادونو د قرضې پر ځای خپل ظرفیت لوړ کړي، څو بلای وزم رسته ورسره وشي. تر دې وړاندې چین، دنمارک، جرمنی، روسیې، سعودي عربستان، عراق، امریکا، کرواشیا او یو شمېر نورو پور ورکوونکو هیوادونو چې د پاریس کلب په نامه یادیږي افغانستان ته د خپلو پورونو لویه برخه معاف کړې وه. افغانستان لا هم له روسیې، ایران، کویت، بلغاریا، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک سربیره له ځینو نورو هیوادونو پوره وړی دی، چې د چارواکو د معلوماتو له مخې پر افغانستان ډیر پور د روسیې دی. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د پور ډیره برخه یې پر بنسټیزو چارو لګولې، خو د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه پورونه د افغانانو د درد نه دي دوا شوي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون مرستیال انجینر شیرولی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د بهرنیانو له مرستې او پورونو سره سره لا هم پر ځان نه دی بسیا شوی او د پیسو ډیره برخه هیفو میل شوې ده.
په هیڅ صورت باندې په اوسنیو حالاتو کې بې جوګه شوي نه یو چې موږ به قرضونه بیرته ورته ادا کړی شو، ځکه موږ لا تر اوسه پورې متاسفانه مغه یو مصرفي مملکت پاتې شوي یو، د بل دپاره د احتیاج او محتیاج مملکت یو، او د دنیا د موږ سره هغه کومکونه چې هغه په تولید کې کار وکړي، په صادراتو کار وکړي، متاسفانه د موږ سره هغه کومک نه دی کړی. نو د افغانستان د حکومت او د ملت ظرفیت تر اوسه دا نه دی چې دغه 2.5 میلیارد ډالر قرض موږ بیرته ادا کړو.
ښاغلی وردګ وایي افغان حکومت باید له بهرنیو هیوادونو د مرستې او قرضې پر ځای له خپلو شته امکاناتو په ګټې اخیستنې د اقتصادي ودې پر لور ګام پورته کړي. سیاسي کارپوهان په افغانستان کې مخ پر خرابیدونکو امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وایي چې په لنډ مهال کې د دې امکان ډیر کم دی چې افغانستان دې په خپل ټول مصارف له خپلو امکاناتو پوره کړي، خو سپارښتنه یې دا ده چې د کېدونکو مرستو او قرضو په برخه کې باید لازم شفافیت رامنځته او پیسې په هغو برخو کې ولګول شي چې د افغانستان راتلونکي ته ګټه رسوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واوریدل چې د ماښام لوونه د سحر تر وبجو پر په همدې څپو خبرونه لري. او د خبرونه په پای برخه کې مو د ورکوسو وزن او د دوستانو د پلټنې د پروګرام اوریدو ته رابولم. له ازادي رادیو سره ملتیا وکړي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخ او بریالي وسی، د ریبيام د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، کتا سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. تاسو کولای شي چې د افغان بي سي ام د 813 شمیره لاره نه موږ ته اس ام اس هم راولېږي. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور د خپل ورک شوی ماشوم په اړه له ازادي راډیو نه معلومات غوښتي دي او دوی ویلي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ماشوم په اړه معلومات خپاره شوي دي. چې دغه تلیفوني پیغام هم موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا کړ، دغه ورور ته به یې نشر کړو. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسیز مغاگل آزادی راڈیو اس خبری پا آزادی راڈیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا واگی هست. گران آوریدون که وز با تاست او دستی تلیفونی پیغام خبور کرد چی و ورور لمقر منگ تا تلیفون کرده دی خپل نو میانه دی خیسته خوبی لیدی چه دی دوی ماشوم ورک شوی دی او هم دار است دغه ماشوم گنگای هم دی. د خپل تلیفوني پیغام کې ویلي چې یو ورور له جلال آباد د دوی د ماشوم په اړه معلومات ازادي راډیو ته را لېږلې دي. د دغه ماشوم په اړه رښتیا هم چې د ازادي راډیو له لارې نه تلیفوني پیغام خپور شوی و. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه معلومات واورو کوم چې یو ورور له ننګرهار موږ ته را لېږلې دي.
پیغام دا د نوکر له ولسوالۍ د غزني له ولایت څخه تغیږم. زما یو زوی د په ژبه ګونګای دی، د 15 کلو ده. ښي خوا کې کپ ده. تاسو زه دا سلام وړاندې کوم. سبا له ورځ چا راته ویلي وو په راډیو کې، تاسو ویلي وو د ازادي په راډیو کې اعلان کړی وو چې دغه جلال آباد په ولسوالۍ کې یو ګونګای هلک ته تاسو پیغام ورکړی وو. نو دا د جلال آباد په ولسوالۍ کې نو زه دا پیغام غواړم چې دغه شماره 0100400003 تاسو مالیه د مار د شماره په دغه ټلیفون ما سره وکړي او هغه دغه سړي شماره باید د سما تراکي کې تاسو سره ستاسو پیغام خبر کړی دي. لمو سره د هغه شماره د ما ټلیفون تر مسج کې یا زنګ راته وي. دا مې راته ځواني ده دم ګونګای او دې نوې بالک ده 13 د دم اتم غریب نو بیا په دې ستنې تاسو دا مونږ راغلم چې به راځي ته وایم سم تاسو اعلان کړئ چې رښتیا یو دا شماره باید چې ما ته درکړی وره لا سره وشي یا غسرې دا تامن سب خیر وشي.
ټلیفوني پیغام وو اورید. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغام خبر کړو چې دغه ګران ورور د ورکشوي عزیز پاک لپاره کې معلوماتي. دغه ټلیفوني پیغام مونږ ته له ننګرهار رسیدلی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، جام جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه تین سلام ما شوم دی چې تور جامع په تن دی او په خله ګونګای دی. د هر چای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کین پورته وای کول شي چې راشي تر لاس یې کز موږ د غلا کوم شمیره ده چې پر اتاویا سلور سولیخ اتاویا پنځه شیو دا ماشوم دار چای کولای شي چې راشي او تر لاسه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو خبرونه اورئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه شمسلار تاگاو ولسوالۍ د کابیسار ولایت څخه یو د تلیش کلو الک تقریبا د سمیش کیږي چې بیا زه سوي دي نه مې او بلاد دې کار چا پیدا کړی دې مرسي به داش مې راځم کوی چې پر وسه و دوه اتا اتیا څنګه سلویش اتا اتیا یو بیا شمارت سره و بس چې پر وسه و دوه بیا
سلام.
سلام علیکم، از فتح الله د لوګر ولایت خوروار ولسوالۍ د جوزي کلا له کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور د وزیر علي په نوم باندې چې مخکې نوم وزیر خان و چې نوم وزیر علي ده، تقریبا د لس یا یولس کاله به کېږي چې نادرکه سوی ده. له موږ سره هېڅ معلومات نشته، که چاته معلومات یا د ملګري ملګرو ته د ده معلومات وي نو ماته له دې شماره باندې زنګ وکړي. صفر اووه اویا څلور پنځوس درې دېرش صفر څلور اته، شماره یې ځل بیا تکراروم، صفر اووه اویا څلور پنځوس درې دېرش صفر اته څلوېښت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو زامیندا د کاپسا ولایت نوم یې ماماز وی، یو پنځلس کاله کېږي ورک شوی په نوم د عبدالستار. شماره تلیفون وایم صفر اووه سوه اووه څلوېښت یوویشت یو څلوېښت څلور شپېته. السلام علیکم.
اور السلام علیکم، زما یو کاری دا دم په نامه دی، دا درې څلور کاله کېږي ورک شوی دی. د هم د ټلیفون شمیره ده صفر اویا دوه شپږ صفر نه نه پنځه. وسلام.
زه محمد قاسم د هرات د ولایت د شینډن د ولسوالۍ تاسو ته زما تلیفون. موږ یو عزیز په نام د ګل محمد د عبدالرحمن زوی دي چې شپږ کاله کېږي د کوره نه درکه شوی او د کابل په ملي اردو کې ته درک ول شوی. که هر چا دغاوري څوک د ده په حاله درک لري، موږ ته دې په دې شي مونږ ته زنګ ووي. صفر اووه سوه نوي دېرش دوه دېرش دوه اویا، شماره بیا تکراروم، صفر اووه سوه نوي
بله. زه شمسلا د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه د څلورو کالو کوچنی ورک دي، که هر چا پیدا کړی دي نوې درېمه ده، بس به دا شمېره دې ما ته زنګ ووي. صفر اووه اویا اته نه دولس یو اووه. وسلام.
له تخار له ولایت نه غږېږم، د سینځې له کلي ورک نه پار لرم په نوم دي جان اغا. دوه کاله کېږي ورک ده، د اعصابو تکلیف هم لري، د پلار مې شرغه ده او د ما نوم قند ده. نو که دغه مثلا ما خپله غږ اوري او کوم عزیزان ورونه مثلا ما غږ اوري، مثلا کوم دوستان او دغه په هکله معلومات لري، ما ته د معلومات په دغه شمارې ما ته زنګ ووي. صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نهه دوه اووه. یو وارې مې زیات کړم، صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نهه دوه خیرم وو.
تار د کندهار ولایت تاسو سره په تماس یم، چې زما ورور د جولاک په نامه چارلس کاله کې زموږ سره نادره کړی. یا چاته کوم معلومات چې په دغه لمبر زموږ سره زنګ ووي، صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. بل لمبر صفر اووه سوه شپږ دېرش شپږ نوي پنځه پنځوس.
جوړ شي وروره، زه ته زنګ درته وایم، د ما نوم شراغه ده او د فخر له ولایت زنګ وایم درته وایم. یو ورک جوړ لرم درته وایم، دوه کاله کېږي ورک شوی نوم یې جان اغا ده. د تکلیف اعصاب هم لري، ته هم که هر مسلمان یې درته وایم، پیدا یې کړي یو یا درک لري په دغه شماره کې، موږ ته زنګ ووي، درته دا شماره به ته بیان کړو.
صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نهه دوه اخیری وو. یو رنګ بیا تکرارم، صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نهه دوه وو. هغه بل شماره چا زنګ وو، شل زر پی شیرینیم لري.
زه محمد عالم افغان خبره کوم د پاکستان څخه. څو واره مخکې مې هم ازادي راډیو کې خپل پیغام پرې ایښی دی د ورک شویو عاجزانو په باره کې. زما وراره دی تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی. دوه کاله څه زیاته موده کېږي له کوره نه درکه دی. تېره هفته یو عزیز له غزني څخه ټلیفون کړی و، زما نمبر یې غوښتی و د ورک شویو عاجزانو په باره کې. که تاسو مهرباني وکړئ لا زما نمبر ورکړئ، له هغه عزیز بیا ستاسو سره اړیکه ونیسي، نمبر شمېره به زه ورته ووایم. صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې، شمېره به یو ځل بیا ووایم. صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې، یو لک روپۍ انعام به ورکوم په فضل د الله سره. که ماته معلومات راکړئ د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
الو سلام علیکم، ما یو زید خان مشهور په محمد شاه کندهار ولایت د مینایس نظر کسوی د درې کال کیږي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د په دوغ شمیرو ته ماس ونیسي. سپر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت دوه لکه جایزه ورکیږي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د په دوغ شمیرو ته ماس ونیسي. زما نوم عبدالستار ته پلار نن یې عبدالستار محمد شاه خان مشهور په محمد شاه. هر څوک په اړه معلومات لري په دوغ شمیرو له موږ سره ته ماس ونیسي.
سلام علیکم، زلالی د موزر خنزی د فرا ولایت د بلبلک ولسوالۍ د دینجاباد کلي څخه خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومېږي د دولس کالو کښې چې مدرکه شوی دی. زما د ورور په هکله تر اوسه هېڅ معلومات نه دي شوی. ته کوم دوست یا کوم انډیوال یا د انډیوال دا زما پیغام اوري، مهرباني دې وکړي د پاسه معلومات لري په دغه نمبرو زما ته زنګ ووهي. تر اوسه تر پنځه نولس څوارلس نولس اووه شپېته دوهم نمبر دی صفر واګه څلور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت دېرش. شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم: صفر اووه صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته صفر واګه څلور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت دېرش. مننه او سلام.
زه حمید الله هلمند ولایت د کلای بست سیمې سره تاسو په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې کاري شامت خان نومېږي، دا درې کاله کېږي چې ورک دی، اسدره کې نهسته. هر ورور مسلمان ته که پاته وي یا دی په خپله زما غږ اوري په دغه شمېره دې زما سره په تماس کې شي. یوولس درې سوه اووه اتیا دوه سوه څوارلس. یو ځل بیا تلیفوني شمېره وایم: صفر اووه سوه یوولس درې سوه اووه اتیا دوه سوه څوارلس.
سلام علیکم، زه محمد یونس د کندهار د ښار څخه خبره کوم. زما خوریی چې عصمت الله نومېږي د پاکستان د کوچ د ښار د پښتون آباد اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ کاله کېږي د کور څخه وتلی دی، بیا یې موږ ته هېڅ معلومات نشته. کار مسلمان دور ته د ده په هکله معلومات وي یا د انګلی عصمت الله نومېږي د راځنامه دی چې زما خوریی دي. هر مسلمان ورته که په سرویس موږ سره دي معلومات نه دي، تر دغه تلیفون شمېره صفر اویا څلور اویا
محمد حکیم یم د غزنی ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. ما یو ماما د کرباغ د کردی جامراد اوسېدونکی دی، د حاجي عبدالوزیر په نامه د حاجي فیروز خان زوی ده. د لس کاله کېږي چې ورک ده. بیا ما ته یو چا زنګ وواګو د عبدالرحمن په نامه باندې له کونړ سې وایي تا یو ماما و. بیا داسې و په پېښور په کوم ځای کې و، لېنګۍ دا یو خوخه لېنګۍ هم ډېر خوږېږي. بیا ورې په هغه لېنګۍ چې په عذاب و، نو اوس عبدالرحمن ته اړیکه نه نیوه کېږي نه که عبدالرحمن یا د ملګري څوک غږار وي. ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي: صفر اویا پنځوس اتیا اووه سوه یو اویا. وسلام.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو اخ دی په نامه د شرف الدین چې مشهور په ظفر اغا باندې دی. دا یو کال کېږي چې اروپا ته تللی دی، هېڅ معلومات یې نه لرو. که چېرې دې په خبره باندې زما غږ اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات ولري، نو مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دا شمېرو زما سره تماس ونی. صفر صفر درو نوي دا د افغانستان د کوډ نمبر دی: اویا اووه پنځوس صفر پنځه دېرش پنځه نوي. دوهم شمېره: صفر صفر درو نوي اویا شپږ دېرش درو دېرش اته سوه شل. هر څوک چې د ده په هکله معلومات ولري، مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دغه شمېرې دې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لونګ د ملنګ زوی د کاپیسا ولایت اوسېدونکی. د ما یو ورور د مولوی محمد عالم په نامه باندې د پروان ولایت د نیازۍ له کلي نه درې کاله مخکې ورک شوی. ځینې دوستان وایي چې د قندهار په زندان کې یو کس د مولوی محمد عالم په نامه باندې بندي ده، او غواړي چې وایي چې د ما دوستان زمونږ پښتنه هېڅ نه کوي. آیا چې دا زمونږ مولوی محمد عالم ده که په دې نامه کوم بل کس؟ که غواړي چې زمونږ شمېره پیدا کړي یا ترلاسه کړي، نو زمونږ شمېره ده صفر اووه اویا شل درې دېرش نهه سوه او څلور څلوېښت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه سعدالله د سنګین د ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
زما زی دا د بشیر په نامه ورک دی دا وکاله کیږي دا ساری د رادیو د کارکونکو څخه زه دغه هیله کوم چې دغه زما د زوی معلومات ما ته راکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي صفر و صفر شپږ څلور شپږ پنځه څلور څلور اته
نظر
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم د روزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ نه د سره په لین کې هم بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګي دوه ځوانان نادرکه دي، یو د موسی جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسی جان په نامه دا 25 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. سپر و سپر پنځه شپږ دوه واره ووه نه دوه واره درې درې درنا شرنی به ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. غفر خان جنجالی یم پښتیان. نیما یو کاکا ده، دوه نیم کاله کېږي چې نوراسل نومېږي. که دو په اړه څه د معلومات وي ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي، اجازه دې هم ترلاسه کړي. شپږ صفر اووه سوه شپږ نوي اوسو پنځوس دوه سوه دوه څلوېښت بله شمېره ده صفر څلور وړې صفر یو څلوېښت اتا دی بله شمېره ده صفر اووه اویا دوه اویا اوولس پنځه سوه شپېته. ازادي راډیو زنده باد په غونډه پکتیا کې مخه دې سن.
زما نوم عبدالله دی، کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ پلار بچر وفات شوی دی، زموږ مور سره واده کړی ده. د دې سم وته خپل وطن نوم ورک دی، ولسوالۍ نوم یې نه دی زایا د ولایت چې اوس موږ ته دارا کوچ دغه د پلار نوم یې سربار دی، د ورونو نوم یې اسلام علي بلا دی. او موږ ته اوس داراک نه کېږي چې هلته بوزو پیدا کړو، هېڅ داراک نه ورمالمېږي. او دغه شمېره چا ته معلومات وي زنګ یې راوي صفر اویا پنځه سوه شپږ شپېته پنځه اتیا څلور نوي.
السلام علیکم. زما نوم دی اندر الله، د پروان ولایت اوسیدونکی ما. زما یو ورور دی چې په نوم د عبیدالله دی. تقریبا دا څلور کاله کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. صفر اووه سوه نهه نوي پنځه څلوېښت پنځه دېرش لس بله شمېره ده صفر نهه اویا صفر نهه اووه شپېته دوه سوه پنځه دېرش. والسلام با احترام.
نما یو ورور دی شوالین نیږي، د شلو کالو عمر لري، یو کال کېږي نادره کدی په ژبه ګونګی دی. هر مسلمان به که معلومات ولري په دغه شمېره دې زنګ راته ووهي. صفر اووه صفر شپږ اته درې بیا پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا په ټلیفون شمېره یې لړوم. صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه اته شپږ بیا اته.
السلام علیکم. دا مان الله د بې صبر د ولسوالۍ د ترخیلو کلي نه خبرې کوم. زما یو ورک دی په نوم دی اڅکزي، لا یا بیاو یا نیمه میاشت کېږي نادرکه سوه ده. که چا ته معلومات وي په دغه شماره دې اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا اته سوه څلور څلوېښت دیارلس بله شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اتیا شپږ سوه او نهه سوه اته څلوېښت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتون خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که ریاست اجرایی افغانستان میگوید که رئیس جمهور در آینده نزدیک فرمان را به خاطر آغاز کار